بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه لده عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لده غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ خدای هم د غشانتا نیک عمل خلق خوخوی
د تهران ریډیو عزت منور دن کو زمون سلامونه او نیکی هلی و منای نن د پنځشنبه ورځ د یو زر څلور سوم هجری لمریز کال د وری د میاشتې دولسمه د یو زر څلور سوه دوه څلوېښتم هجري قمري کال د شعبان د میاشتې اتلسمه او د دوه زره یوویشتم میلادي کال د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته اوراوو چې له افغانستان څخه د امریکا د پوځیانو د ایستل کېدو په زمینه کې د واشنگټن د ځنډ په باره کې د روسیې خبرداری نومېږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو. بیا د پاکستان د پوهنتون له استاد کومیل قزلباش سره مرکه درته وړاندې کېږي چې په سیمه کې د نوروز اختر او د هغه د مراسمو د ترسره کېدو په هکله شوې ده، او په اخر کې به هم د نوروز د نیکمرغه اختر په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتلی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شی. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار و بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د ملت پر ضد بندیزونه انساني ضد اقدام دی. د افغانستان د سړي سر کورنۍ ناخالص تولید تر ټولو هیوادونو کم دی، او کرونا ویروس د امریکا له پوځي لیبراتوار څخه خپور شوی و. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران د ملت پر ضد بایکاټونه انساني ضد اقدام دی. زمون خبریال راپور کړی، د اسلامي ایران ولسمشر حسن روحانی د ایران د ملت پر ضد بایکاټونو دوام یو بشر ضد اقدام وباله. هغه پرون له کرونا ویروس سره د مقابلې د کمیټې د تخصصي کمیټیانو په غونډه کې د ایران د ملت پر ضد بندیزونو دوام د بشریت پر ضد یو اقدام وبلله. وی ویل درملو او واکسین ته لاسرسی هغه تر ټولو څرګند حقونه دي چې ټول هیوادونه ترې برخمن دي، خو د ایران ملت له دغه طبیعي حق څخه محروم دی، او د دغه حق له منځه وړل یو ستر ظلم او انساني ضد اقدام دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی دې ته په اشاره سره چې د ایران د ملت پر ضد اقتصادي جنگ او بایکاټونه چې د امریکا د پخوانی حکومت لخوا پیل او په نوي حکومت کې اوس هم دوام لري وویل، ایران ته د درملو او د واکسین د استولو د مخه د نه نیولو په هکله له اداګانو سره سره لاسته راغلي اطلاعات وایي. د خارجي واکسین د تامینولو په لاره کې ایران اوس هم ډیر جدي مشکلات لري، او د امریکا دغه بشر ضد اقدام د ایران د خلکو په ژوند سخت اغیز کړی دی. حسن روحانی دغه راز په ایران کې د کورونا واکسین د جوړولو لپاره ترسره شوي کوششونو او بریالیتوبونو ته په اشاره سره هیله وکړه چې روان کال د واکسین د بهیر په بشپړېدا سره په کامل ډول په هیواد کې د کورونا ویروس کنټرول شي. د اسلامي جمهوریت ورځ د ظالم حکومت ختمېدا ورځ ده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ د وری د میاشتې دولسمه نیټه چې د ایران د اسلامي جمهوریت ورځ ده، د دښمنانو د دسیسو او د شاهنشاهي ظالم حکومت د ختمېدا ورځ وبلله. د ایران د اسلامي جمهوریت د ورځې په مناسبت د اسلامي جمهوریت د پوځ په پرونی بیانې کې ویل شوي دي، دغه ورځ د هغو بصیرت لرونکو ښځو او سړیو د پرتمینې حماسې دونه کوي چې د شاهنشاهي ظالم حکومت په ختمولو او د ایران د اسلامي جمهوریت سپیشلی نظام ته د زیات رائے پور کولو سره د ایران د نوی اسلامي او پرتامین انقلاب د بدغواړو او مستکبرانو دښمنانو او د سیسو په وړاندې ودرېدل او د خپلواکۍ او د ازادۍ په ویړمن لار کې د انقلاب د اورګاډي د حرکت سبب شول. په دغه بیانې کې ویل شوی دی په انتخاباتو کې د خلکو زیات ګډون او د اسلامي جمهوریت د خلکو پر کندرای د خپلواکۍ غوښتنې، ازادۍ غوښتنې او له استکبار سره په مبارزه کې د اسلامي ایران د ملت د غوښتنې نښه ده. د ایران او د چین د ملګرتیا سند د ملګرتیا لپاره دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر کمال خرزی ویل د چین او د ایران د ملګرتیا سند په راتلونکو کلونو کې په بیلابیلو زمینو کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او د هدایت لپاره د لارې نقشه ده. هغه د ایران د اسلامي جمهوریت او د چین د جامع ملګرتیا پروګرام د سند لاسلیک دا ته په اشاره سره وویل، دغه سند په سیاسي، ستراتیژیکو، اقتصادي او کلتوري زمینو کې د دواړو هیوادونو د اوږدمهاله ملګرتیا زمینه لري. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر کمال خرزی د چین او د ایران د اسلامي جمهوریت د جامع ملګرتیا د سند په کامل ډول د نخ پرېدا په حق لویل، د ستراتیژیکي ملګرتیا سند د هیوادونو له ملي امنیت سره ارتباط لري او دا یو پروتوکول دی چې هیوادونه دا ډول سندونه خپره نه کړي. د ایران کو پارس واکسین نورو کسانو ته پیشکاری شو. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د رازی موسسی کو پارس کورونا ویروس ضد واکسین څلور نوي داوطلبه کسانو ته پیشکاری شوی دی. د ایران د رازی موسسی د کو پارس واکسین د ازمیلو اصلي محقق سعید کلانتری پرنویل تر دې مرحلې پورې هیڅ ډول مهمه اریزام چې لاسوهنې یا د مطالعې درېدا ته ضرورت ولري نه ده لیدل شوي. هغه د رازی موسسی د کو پارس واکسین د ازمیلو د وروستي حالت په حق لویل په شرایطو پوره داوطلبه کسانو کې تر اوسه څلور نوي کسانو ته دغه واکسین پیچکاري شوی او په دوی کې اتلسو کسانو د واکسین دوهم ډوز ترلاسه کړی هم دی او د دغه مرحلې تر پای پورې باید 9 نورو کسانو ته هم دغه واکسین پیچکاري شي. د ایران د رازی موسسې د کوپارس واکسین د ازمیلو اصلي محقق سعید کلندری بیا ډګینه کړم، تر دې دمه د مطالعې نتیجې د دې خودنه کوي چې دغه واکسین کمه عریضه لري یا هیڅ عریضه نه لري او داوطلبه کسان به حتی د تبې او د بدن درد په شان په نښو نښانو سره هم اذیت نه شي. کوپارس واکسین د رازی د واکسین د تحقیقاتو موسسې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO له لارښوونو سره سم تولید کړی دی. د رازی موسسی کو فارس واکسین د ایران د کورونا ضد دوهم واکسین ګڼل کیږي. د افغانستان د سړی سر کورنۍ نه خالص تولید تر ټولو هیوادونو کم دی. نړیوال بانک ویلی دی د افغانستان کورنۍ نه خالص تولیدات په 2018 او 2022 میلادي کلونو کې په ترتیب سره 1% او 2.6% وده وکړي. کورونا ویروس، بې ثباتۍ، د نړیوالو مرستو کمښت او د تاوتریخوالي ډیروالی د دغه ودې د کمښت لاملونه بلل شوي دي. نړیوال بانک ویلی دی چې افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو کم د سړی سر نه خالص کورنۍ تولید لري. دغه ادارې په ورته وخت کې وړاندوینه کړې ده چې افغانستان به د کرهڼې له اړخه په روان کال کې شاوخوا 15.6% وده وکړي. نړیوال بانک له دې وضعیته د وتلو لپاره وړاندیز کړی دی چې له افغانستان سره بهرنۍ مرستې دوام وکړي، د جګړې پای ته رسولو لپاره لارې ولټول شي او له ځمکنیو سرچینو ګټه واخیستل شي. د ایران او د امریکا ترمنځ د روغې جوړې فرصت شته. فارس خبری آژانس راپور ورکړی، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو د فکر په یوې کوټې کې په وینا کې ټینګار وکړ چې د ایران د اټومي موافقې په هکله د تهران او د واشنگټن ترمنځ د روغې جوړې لپاره فرصت شته. هغه د ولدای د فکر کوټې په غونډه کې د اټومي تړون په هکله د ایران او د امریکا ترمنځ د روغې جوړې لپاره د فرصت په شتهوالي ټینګار وکړ. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاورو په دغه وینا کې د لویدیځ یا سیاسي میو د بیلابیلو نړیوالو مسایلو په حق هم خبرې وکړي. د کورونا ویروس د امریکا له پوځي لیبراتوار خبر شوی دی. زمون خبریال راپور کړی، د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل دغه امکان شته چې کورونا ویروس د امریکا له پوځي لیبراتوار څخه خبر شوی وي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن هوا چونینګ د ملګرو ملتونو د روغتیا موسسې WHO بیانیه ته په غبرګون کې ویل، په فور ډیټریک سیمه کې د امریکا له پوځي ازمیښت ځای څخه د کورونا وایروس د خپرېدا امکان شته. د چین دغه ډیپلوماټ زیاته کړه له ووهان ولایت څخه د کورونا وایروس د خپرېدا په هکله زیات تحقیقات ترسره شوي دي، خو د تحقیق لپاره به امریکا د پورټ ډیټریک سیمې دروازې کله خلاصې شي. هغې وویل ولې هیڅوک د امریکا د پورټ ډیټریک د لیبراتوار په هکله پوښتنه نه کوي. د دغه لیبراتوار په هکله خبرونه په 2019 میلادي کال کې خپره شول، خو سمدستي هر څه پټ وساتل شول او دغه چوپتیا د څه لپاره ده. فور ډیټریک د امریکا یو بایولوژیکي لیبراتوار دی چې د څلورمې درجې ازمیښت ځای ګڼل کیږي. امریکا بایولوژیکي لیبراتوارونه له هیواد څخه بهر د اوکراین، د ګرجستان، د ارمنستان او د اذربایجان په شان هیوادونو کې جوړ کړي دي، کوم چې هر کال د زرګونو کسانو د مړینې سبب کیږي او هیڅ اداره د امریکا د دغو لیبراتوارونو په هکله هیڅ تحقیق نه ترسره کوي. د عراق پارلمان د روان کال په اکتوبر میاشت کې ډنګیږي. فارس خبری آژانس راپور کړی د عراق د پارلیمان استازی د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په ومانیټه د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د پارلیمان له ډنګولو سره موافقه وکړه. د عراق د پارلیمان استازی د غراس په پرونی غونډه کې د روان میلادي کال بودیجه هم تصویب کړه. د عراق په پارلیمان کې د الفتح ائتلاف استازی فاضل الفتلوي څه موده مخکې ویلي وو د پارلیمان استازی به د انتخاباتو په دوسیې کې د لاسوهنې لپاره د امریکا پلانونه وڅاري. الفتلوي په یوې مرکې کې د نړیوالې څارنې په پلمه انتخاباتو ته په پخواني چمتووالو کې د ګډون لپاره له ځینو لورو سره د امریکا د سفارت تماسونه او د هغو د تحرکاتو د رصد خبر ورکړ. د عراق د پارلیمان یو بل استازی بدر حمید عباس هم د هیواد په ورمخ کې انتخاباتو کې د امریکا د لاسوهنې په باره کې خبرداری ورکړ او ویل د واشنگټن دغه لاسوهنه د انتخاباتو اعتبار دغی کوي. د عراق په پارلیمان کې د صادقون پراکسیون استازی محمد کریم هم ټینګار وکړ چې عراق په انتخاباتو کې د هیڅ هیواد مشورې ته ضرورت نه لري او په عین حال کې هیڅوک د انتخاباتو د بهیر په هکله د ملاحظاتو د ثبتولو او د نړیوالې څارنې مخالف نه دی، خو دغه چاره باید له نړیوالو معیارونو سره سم په معقول چوکاټ کې ترسره شي. د یمن عسکرو په معریب ولایت کې پرمختګ ته دوام ورکړی. زمونږ خبریال راپور کړی د یمن پوځ او ولسی کمیټیانې په معریب ولایت کې خپلو پرمختګونو په دوام سره بریالی شوي ته دغه ولایت او یا فیصد ځمکه په کنټرول کې واخلي. د یمن پوځیانو ولسی کمیټیانو په شمال ختیځ کې د معریب ولایت د شمال او لویدیځ په لوړو سیمو کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکړی او په دغو سیمو کې ځینې ستراتیژیک مرکزونه هم نیولي دي. یوې خبرې سرچینې ویلي دي د یمن پوځ او ولسی کمیټیانو په عیدات الرا سیمه کې د دریو مهمو غونډیو او په ماریب ولایت کې په الدشوشا سیمه کې د ځینو ستراتیژیکو مرکزونو کنټرول په لاس کې اخیستی. دغه خبرې سرچینې وویل په تیرو دوو ورځو سختو جنګونو کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ګوډاګیانو ته اړوند سل افسران او عسکر او د القاعدا ترهګرې ډلې یو شمېر غړي هلاک او یا ژوبل شوي دي. امریکا د ځوړتیا په حال کې ورغلی. المیادین ټلویزیون راپور ورکړی د لبنان د حزب الله اسلامي مقاومت غورځنګ مشر حسن نصرالله ویل امریکا نور د تیر وخت په شان نه ده بلکې د ځوړتیا په حال کې ده او اسرائیل هم د خپلو اربابانو په شان د ځوړتیا او د دړې وړ کېده په لور حرکت کوي او دا داسې شی دی چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي باندې ټینګار کړی دی. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
له افغانستان څخه د امریکا د پوځیانو د استل کېدا په زمینه کې د واشنگټن د ځنډ په هکله د روسیې خبرداری. خوږو اوریدونکو، دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی چې اوس درته اورو. د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وویل د مې د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه له افغانستان څخه د امریکا د عسکرو د ایستلو لپاره ټاکل شوی الټیمیټم ته د واشنگټن نه پابندي به اندېښمنوونکې پایلې ولري. د روسیې دغه ډیپلوماټ زیاته کړه تر اوسه نه پوهیږو چې د امریکا دغه اقدام په کومې پایلې ولري، خو د امریکا د ولسمشر جو بایډن بیانیې ته د لومړنیو غبرګونونو کتونکو کومه چې د قطر د د موافقې خلاف ارزي ګڼل کیږي او دا یو جدي خبردارای دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه دا وکړه ممکنه دا واشنگټن و نشي کولای په پانی دلایل سره له افغانستان څخه د امریکا د پوځیانو د نهایي استلو په زمینی کې د مې د میاشتې د لومړنټې مهلت پابند ووسی. په دې زمینه کې په تر ټولو نوي دارس کې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په تیرې سه شنبې ورځ ویل واشنگټن تر اوسه له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په حق لکه فیصله نه ده کړې. د امریکا دفاع وزارت بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو د ژمنو د اجرا د وخت په شمول د افغانستان په حق له د قطر په موافقه کې بیا کتنه کوي. امریکا او طالبانو د تیر میلادي کال په فروری میاشت کې د قطر په پلازمېنې دوحې کې موافقه کړې وه چې واشنگټن سوکه سوکه له افغانستان څخه خپل پوځیانو بسي چې په دغه هیواد کې د سولې له بهیر سره مرسته وشي. په دغه موافقه کې د امریکا د عسکرو د وتلو نهایي نیټه د روان میلادي کال د مې د میاشتې لومړۍ نیټه ټاکل شوې وه. سره له دې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت د طالبانو لخوا د ژمنې د ماتولو په پلمه نه یوازې اراده نه لري چې خپله دغه ژمنه عملي کړي، بلکې په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو د شتون د دوام خبره هم کوي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په دې زمینه کې ولسمشر جو بایدن ته څو لارې وړاندې کړې دي چې د روان میلادي کال د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د امریکا د عسکرو ایستل تر نامعلومې یا تر محدودې مودې پورې په افغانستان کې د واشنگټن د پوځیانو پاتې کول چې ممکنه ده د موافقې وړ نیټې څخه شپږ میاشتې نور، یعنی د روان میلادي کال تر نومبر میاشتې پورې دوام لري شامل دي. د افغانستان د لویدیځ د علماو د شورا مشر مولوي خدا داد صالحوایی خارجي هیوادونو هیڅکله د افغانستان په ګټه کار نه دی کړی او بهرني هیوادونه نه غواړي په هیواد کې سوله ټینګه شي. هغه زیاته کړه امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې صادقه نه ده او له امریکا څخه باید د سولې هیله ونه کړو. د افغانستان د طالبانو د امریکا د ولسمشر دریش ته په غبرګون کې د واشنگټن لخوا د قطر د موافقې د خلاف ورزي د پایلو په حق له ګواښ کړی دی. د عسکرو د وتلو د نیټې له پای ته رسېدا وروسته د خارجي عسکرو د پاتې کېدا په بڼه کې به په هغوی بریدونه وکړي او په بېساري ډول به تاوتریخوالي زیات کړي. طالبان دغه راه د بین الافغاني خبرو اترو دوام له افغانستان څخه د پردیو ځواکونو له ایستلو سره مشروطه ګڼي. دې ته په پام سره نښې نښانې د دې ښودنه کوي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت د روان میلادي کال تر مې میاشتې پورې د واشنگټن د عسکرو په کامل ډول د ایستلو اراده نه لري، نو ځکه خو هیله کیږي چې طالبان به په راتلونکو میاشتو کې د خارجي او د حکومتي عسکرو پر ضد خپل تاوتریخوالي زیات کړي. دغه مسالې د افغانستان په سیاسي او پوځي ډګر کې د یوه اغېزېدونکي هیواد په توګه د روسیې اندېښنه راپارولې ده. مسکو په ځانونو په جنگ ځپلي افغانستان کې د خارجي عسکرو د شتون په بېثابته رامنځته کوونکي رول نیوکه کړې ده. روسیه هم د اوس په افغانستان کې د تاوتریخوالو او د نښتو د بیا زیاتېدا په حق لاندې اندېښمنه ده چې پایلې به د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته هم ورسیږي. البته امریکا که هغه د پخواني ولسمشر ټرمپ او د کوسنی ولسمشر جو بایدن په وخت کې وي، روسیه د امریکا د عسکرو د وژلو لپاره د طالبانو په هڅولو تورنه کړې ده. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ. عزتمن اوردونکو، اوس به د پاکستان د پوهنتون له استاد کومل قزلباش سره مرکه درته وړاندې شي چې په سیمه کې د نوروز اختر او د هغه د مراسمو د لمنځل کې دا په حق لا شوې ده.
د تاریخ
پاڼه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه و منې. اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ پنج شنبه د 1400 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 12 نیټه ده چې د 1423 هجری قمری کال د شعبان یا برات د میاشتې له 13 او د 2021 میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې سره برابر ده. یو یول سوا یو ویشت کال پخوا د درې سوا یو ویشتم هجری قمری کال د شعبان د میاشتې په اتلسمه نیټه یو نامتو عرب شاعر، ادیب او لغات پیژنده ابن دورید وفات شو. ابن دورید اوخیار، شخویا او بخښونکی و او له ښې حافظې برخمن و. د دغه عرب ادیب شهرت زیاتره د هغه رول له امله ده چې د عرب د لغت لیکنې په تاریخ کې په غاړه درلود. د ابن دورید له مهمو تالیفاتو یو کتاب الاشتقاق نوم لري چې دغه کتاب قاموس ته ورته دی چې د الف با په ترتیب سره برابر کړی شوي. همداراز ابن دورید څخه یو شعري دیوان هم په یادګار پاتې دی. یولس سوه شپاړس کاله مخکې د درې سوه شپږ ویشتم هجري قمری کال د شعبان په اتلسمه نیټه د امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دریم خاص نائب ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی وفات شو. د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دریم ځانګړی نائب د ایران محدث، فقیه او شیعه متکلم حسین بن روح نوبختی دی. هغه د بغداد په شیعیانو کې ډیر مشهور و او د محمد بن عثمان عمری د باور ور کس ګڼل کېده. حسین بن روح د آل نوبخت په نوم له ایران توکمې کورنۍ څخه و. د دغه کورنۍ غورنیکه یعنی نوبخت د خپل زمانې تر ټولو ستر ستور پیژندی و. هغه له درې سوه پنځم نه تر درې سوه شپږ ویشتم هجري قمري کلونو پورې د امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نائب او د هغوی او شیعیانو ترمنځ واسطه و. حسین بن روح ډیرې زیاتې برتری درلوده، خو د هغه زیاتر اعتبار او شهرت د هغه د نیابت چارې ته ورګرځي. له هغه مخکې محمد بن عثمان هغه په بغداد کې د خپل ځان او خپلو نورو وکیلانو ترمنځ د تړاو کړۍ ګرځولی وه. هغه د دوهم نایب په ژوندون په عباسي دربار کې د پام وړ نفوذ درلود او د ځینو حکومتي چارواکو لخوا به ورته ډېرې مالي مرستې رسېدلې. دوهم نایب له خپل رحلته دوه یا درې کاله مخکې د ځینو هغو شیعیانو په ارجا سره چې د امام له ونډې او له هغه نه د غیر مالونه به یې هغه ته ورل، حسین بن روح نوبختی ته یې د امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف لخوا د هغه د نیابت لپاره زمینه برابروله. هغه په هغو کسانو ته چې په دې موضوع کې په شک او تردید اخته کېدل ټینګار کاوه چې د امام لخوا صادر شوی. یو سل اتلس کاله مخکې د دیارلس سوه څلور ویشتم هجري قمری کال د شعبان یا برات په اتلسمه نیټه په ایران کې د مشروطه انقلاب له بریالیتوبه وروسته د ملي شورا د جرګې لومړنۍ غونډه په رسمي توګه پرانستل شوه. دغه شورا د ډیرو سرشیندنو او مبارزو په بیه جوړه شوه. د شورا د لومړني پړاو انتخابات صنفي و او سوداګرو او بزګرو جلا جلا خپلو کاندیدانو ته رای ورکوله. څلور اویا کاله وړاندې د نولس سوه پنځه څلویښتم میلادي کال د اپریل په لومړۍ نیټه په جاپان کې پر اوکیناوا ټاپو د امریکایي عسکرو لوی تیری پیل شو. دغه برید چې د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې رامنځته شو، د امریکا او جاپان وروستۍ او تر ټولو ستره مځکني او سمندري جګړه ګڼل کیږي. د دې درې اتیا ورځني برید په بهیر کې د امریکا یو زر درې سوه بیړیو او کابو لس زره جنگی الوتکو برخه درلودله. خو په دې جګړه کې جاپانیان له خپل خاورې سخته دفاع وکړه او د امریکا شپږ دیرش جنگی بیړۍ د جاپاني ځانمرګو پیلوټانو په بریدونو په بشپړه توګه له منځه ولاړې او درې سوه نهه شپېته نورې سختې زیانمنې شوې. همدارنګه په دې جګړه کې د امریکا اووه سوه درې شپېته الوتکې راوغورځېدې. البته جاپانیانو له اوکیناوا څخه د دفاع په بهیر کې درانه زیانونه وګ او د دې ټاپو له یو لک او شل زره مدافعینو یو لک او لس زره مړه او ټپیان شول. همدارنګه د جاپان پوځ شپارس بیړۍ او اووه زره اته سوه دیرش جنګي الوتکې له لاسه ورکړې. که څه هم امریکایانو بالاخره د اوکیناوا ټاپو ونیوله، خو د جاپانیانو مقاومت د جاپان اصلي خاوره له بریده وژغورله.
د تهران ریډیو عزت من اوریدون کو د تاریخ پانی پروگرام اوریدو اوس رزو ایوی مراکیتا چې د پاکستان د پوهنتون له استاد کومل کزلبا سره شوې ده چې په سیمه کې د نوروز اختر او د هغه د مراسمو د ترسره کېدا په حق لا شوې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب علی کومل قزلباش، تاسو ته خو په سر کې د نوی المریض کال مبارکي وایو، نوروز مو مبارک شه. تاسو چې په خپله د بلوچستان صوبې اوسیدونکي او د ولسونو چې کم کردار دی او هم دغه راز کم اخترونه دي، داغې په حق له پوره معلومات لري، د تاریخ نه مخه خبر یې که مهرباني وکړئ دغلته په بلوچستان صوبه کې د نوروز د اختر د مراسمو په حق له زمونږ وریدونکو ته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د نوروز په حق له د خوشحال بابا د دې بهرین شعرونو سره ابتدا وکم چې بیا رباب د مغنی خسرایت کا په نغمه کې نوی نوی حکایت کا، شیخ دی کونج د سومې زب گل گشت کم، د بهار گل نمات هدایت کا. په ابتدا کې ټولو اوردونکو ته د نوروز د عید او د دې نوي کال مبارکي ورکوم او دعا مې ده چې دا کال د خیر او د برکت او د روغتیا او د دې کرونا نه خالی کال وي، روغتیا دي ډیره شي او کرونا دي کمه شي انشاءالله. په د بلوچستان په سیمه کې د نوروز په حق له بیلابیل نظری دی، بیلابیل نظرونه دی، بیلابیل رسمونه دی چې په مختلف سیمو کې لمانځل کیږي. مثلا خصوصا هغه خلق چې هغه د افغانستان سره تړون لري یا راغلي دي دلته میشته دي، هغه د نوروز ډیر زیات استقبال کوي او د عید په تور لمانځي، لکه نوې جامې اغوندي او د کور هر څه چې نوي کولی شي هغه نوي کوي. خو خپله چې ځایي خلک دي دلته خصوصا چې کوم فارسي زبانه خلک دي، د هغو په سیمو کې د نوروز استقبال ډیر زیات دی. د نوروز په حق له به دا وایم چې دلته ورته د ډیر د احترام په نظر، حتی د عقیدت په نظر کوم قتل کیږي. مثلا ودی ته د یو مذهبي بڼه هم حتی ورکول کیږي او دا ویل کیږي چې د نوروز ورځ به چې کله اصحاب کهف ته غار نه را ژوندي شوي وو، په هغو باندې وو په پاشل شوي وو، هغه را ژوندي شوي وو. او سره ورسره دا مثلا چې د نوروز په ورځ چې د حضرت علي د ولایت اعلان شوی وو، او دا مناسبت هم ورکوي چې په مزار شریف کې د هغوی پرچم پورته کیږي، دغه مناسبت دی. د نوروز نور هم ډیرې د تاریخ ډیرې واقعې د نوروز سره تړي، نو پر آب و سبزه فضا سیمې ته ځي چې چېرته اوبه و سبزه وي هلته ځي، او ډېرې کورنۍ داسې بلکې وي چې یو ځای سره لاړ شي، یو پکنیک جوړ کړي، هلته میله جوړه کړي او دیګونه باندې کی ډوډۍ پخې شي، ډوډۍ خوري او خپلې میلې کوي، څوک ناستې تاش کوي او ماشومان خپلې لوبې کوي، د ښځو ترمنځ خپل مجلسونه وي. او پاس د اوبو سره سره د غره په لمنه کې اکثر دی دغه پروګرامونه جوړوي، نو په غره باندې پاس ګرځلا او دې وخت سبزه هم چې بارانونه شي نو سبزه هم شنه وي، نو ګلونه هم وي تر څه حده، نو د هغو نه خوند اخلي او عکسونه اخلي. په کې بل دا کې چې په یو بل باندې اوبه غورځوي، اوبه غورځوي په هغه تصور چې لکه چې اصحاب کف باندې اوبه پاشل شوي وي، هغه راپورته شوي وو، دې ته د ژوند علامت وایي. ورسره دا دي چې په کورونو کې کلچې ورته وایي، کلچې پخیږي. مخکې خو به دا وو چې خاص یو دوه کوره به په سیمه کې چې هغو سره هغو به غټ تنرونه لګولي وو، هلته به ټولو خپل وړه لانده کړو او دا ښځې به ټول یو ځای شوې د نوروز نه څو ورځې مخکې، او وارې به چې نن به د پلانکې او پلانکې کلچې پخیږي، نن به د پلانکې او پلانکې، نو دغسې به دوی د نوروز نه مخکې لا یو هفته میله جوړوله، دا ښځې به په هغه کور کې یو ځای شوې او په تناره به په نوبت او په وارې د کلچو د پخولو عمل سرته رسولو، او دا کلچې به بیا د نوروز چې کومه سفره د نوروز چې کوم دسترخوان دی بیا د هغه زینت شي، او د یو بل کور ته چې ورشي په نوروز نه بس هغه کلچې د چای سره ورسره نور لوازمات میوه وچه میوه او دغسې چیزونه. دا هفت سین دغه کم دی دلته چې هفت سین سفره او هغه کمې، خو یو څه اوس دا څه کلونه دا هم شروع شوی دی کورونو کې سفره هفت سین هم دغه کوي خوروي، او هغه رسم هم تقریبا اوس ژوندی شوی دی تر یو څه حده. او ورسره دا دی چې ادبي فضا کې هم یو نوی رنګ په دې حواله راغلی دی چې مشاعری کېږي، او مشاعرې د نوروز په مناسبت خصوصا د نوروز تر عنوان لاندې مشاعره منزل کېږي، او ورته نوم ورکوي د خاټول د ګل مشاعره او دغسې، یا مثلا نور د یو ګل سره منسوبه کی او هغه مشاعره د نوروز په مناسبت مانځي ادبي ادارې او شعرا پرې غونډېږي. نو دغه هم یو اړخ دی د نوروز چې دلته لمانځل کېږي. ورسره دا هم وینو چې د نوروز په استقبال کې د مختلفو په مختلفو علاقو کې دا هم دی چې خلک په خپله کې بهار په یو میدان کې راغونډ شي او میله جوړوي، مثلا د هسپو د مقابله د او ورسره د غیږ ایستل، کشتۍ وغیره یا نورې داسې لوبې دا هم کېږي، او دا هم یو رجحان وي. مطلب دا دی چې د نوروز په بهانه مثلا خپله کې سره نږدې کېږي او خوشحالۍ لمانځي او د نوي کال استقبال په دا توګه کوي. او ورسره د سجده بدر تصور هم شته، اکثره کورنۍ وځي د غرو لمنو ته ولته لاړ شي ورځه تېره کړي او بیا راسي خپلو کورونو له. او څه سیمې د بلوچستان دا دی چې هغه هلته د لاله ګل ډېر، دا صحرا چې باران ماران شوي نو سارا ډکه وي د لاله د ګلونو نه، او دا به هم ډېره دلچسپه خبره وي اورېدونکو ته چې نه صرف په سره رنګ کې، په نورو رنګونو کې په هغه صحرا کې د لاله ګلونه لیدل کېږي. نو تاسو ته هم د لاله د ګل د رنګ او د ښایست دعا کوم، او ژوند مو د ګل مشه. بیا هم د نوروز مبارکي درکوم.
يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
سرلی بیا په وطن راغی، لسپیرو دشتو دلونگو بیرازی نه
گران او قدرمن دوستانو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره زال یې سرابېږي د نوروز په اړه د پروګرامونو د لړۍ د یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم چې په دې پروګرام کې غواړو د حضرت امام مهدی علیه السلام د میلاد د ورځو شپو په مناسبت آخر الزمان او کرونا په اړه له تاسو سره وغږیږو. د حضرت امام مهدی علیه السلام د میلاد په ورځو کې لآخر الزمان او د نړیوال موعود د ظهور بحثونه لا زیات قوت پیدا کوي، آخر زمان په تیر بیا د نړۍ خاتمه د ټولو انسانانو ترمنځ یو ژوره عقیده ده، یوه داسې خاتمه چې پکښې په نړۍ کې خیر او ښکلا راڅرګنده سي او انسان به خپلې ډېرې پخوانۍ آرزو او ارمان ته ورسیږي. په زیاترو دینی روایتونو کې آخر الزمان د زمانې هغه برخه ده چې د امام مهدي علیه السلام له ظهور سره تړاو لري، یو داسې دوران چې نړۍ به پکې یو نوي ډګر ته داخلیږي او زیات بدلونونه پکښې رامنځته کیږي، یو داسې دوران چې له فتنو، بلواو، تاوتریخوالو او مختلفو سیاسي، اجتماعي او د ژوند د چاپېریال له بحرانونو او د ظلم او ستم له زیاتېدو سره مل دی او بالاخره د ژغورونکي موعود امام مهدي علیه السلام د ظهور او په ټوله نړۍ کې د عدل او انصاف د پراختیا په دوران به ختمیږي. اسلامی کلتور کې آخر الزمان د انسان د غوړېدنې او تکامل دوران دی. د بشر د تاریخ یوه ټاکلې برخه ده چې پکښې په کار دی خپل تکاملي حرکت د الهي وعدو تر پوره کېدو پورې ترسره کړي. اسلامي تعلیمات د دې ښودنه کوي چې د نجات ورکوونکي موعود له ظهور نه مخکې دوران کی به د نړۍ حالات بل شان بدلیږي. که څه انسان به د ژوند ظاهري خصوصیات لري خو په حقیقت کې په بشري ټولنه له تدریجي مرګ سره مخامخ وي. د داسې دوران لپاره ځینې نښې نشانې هم ذکر سوي دي او پیړۍ وسوې چې خلک د نړیوال موعود د لیدو لپاره د دغو نښو نشانو جستجو او لټون کوي. له دغو څخه په ځینو نښو نشانو کې راغلي دي: له ظهور نه مخکې دوران کې به د حق او باطل او سم ناسم ترمنځ به د فرق پیژندل دومره ګران سي چې هیڅ به له حق نه زیات پټ او له باطل نه زیات ظاهر نه وي. امام جعفر صادق علیه السلام په هغه زمانه کې د دین د تحریف او د قرآن مجید پریښېدو ته اشاره کوي. همدغه په دغه دوران کې په فسق او فساد ظاهر او په ډاګه کیږي. سرمایه او پیسه به د پرستش تر حد ارزښت او اهمیت پیدا کوي او افرادو د برتری معیار به زیات پیسه او سرمایه وي. امام محمد باقر علیه السلام فرمایي: قایم امام مهدی علیه السلام به پاڅون نه کوي مګر په هغه زمانه کې چې سترې ویرې به رامنځته شي او فتنې او مصائب به خلکو ته ورسي او د خلکو ترمنځ به ژور اختلافات را پیدا سي او په دین کې به تفرقه او بې اتفاقي رامنځته شي. له دې امله چې ټول الهي دینونه د عالمي منجي موعود زیری ورکوونکی دی، په تیرو پیړیو او زمانو کې الهي پیغام راوړونکو هم د آخر الزمان د دوران ځینې نښې نشانې بیان کړي دي چې ورته پاملرنه له موږ سره د آخر الزمان په پیژندنه کې مرسته کولای سي. د متی انجیل په څو آیتونو کې راغلی دی: هغه وخت چې هغه عیسی د زیتون په غرو کېناست نو هواریان ورته راغلل او ورته ویې ویل: موږ ته ووایه چې ستا د راتلو او د دنیا د ختمېدو نښې نشانې به څه وي. عیسی علیه السلام د ځینو علاماتو په بیانولو سره د ځمکې په سر د بشر د خپل سری د دوران د ختمېدو په باره کې خبرې وکړې. په انجیل کې د آخر الزمان ځینې نښې نشانې داسې بیان سوي دي: د جنگونو او د جنگونو د افواګانو په اړه به خبرې واورئ، ځکه چې یو ملت به د بل ملت په خلاف او یو مملکت به د بل مملکت په خلاف راپاڅیږي. وچکلۍ به رامنځته کیږي، هلاکوونکې بیماری به راځي، په ډیرو ځایونو کې به زلزلې راځي، دنیا به له تشدد او تاوتریخوالي ډکه وي، څنګه چې د نوح په وختونو کې وه. لستر مصیبتونو جنگونو ته اشاره نه پس بیل څه ځنډ به د هغوی د انسان زوی وویني چې د اسمان د اوریځو ترمنځ په قوت او سترګې برېښوونکي شان او شوکت سره راځي. نن سبا د کورونا نړیوال خبرېدونکو او وجونکو بیماری پښتون سره ځینې دا نظریه مطرحوي چې دا بیماری د اخر الزمان له نښو نشانو څخه ده. دا موضوع مو د مهدویت د افکارو او نظریاتو لیکوال او محقق په خدمت کې وړاندې کړه. هغه د دوه حتمی او غیر حتمی نښو نشانو په باره کې وایي. د امام د ظهور او اخر الزمان په نښو نشانو کې د قحطۍ، وچکالۍ، سیلابونو او ډول ډول بیماریو رامنځته کېدل او ورسره د خلکو ویرې او مایوسۍ ته اشاره سوې ده. دغه موارد په تیرو وختونو کې هم و او کېدای سي بیا هم رامنځته شي، ځکه چې دغه نښې نشانې د غیر حتمي نښو نشانو په دایره کې دي او په پرېکنده توګه نشي مطرحېدای چې هغه پیښې او واقعات چې یې نن یې کتونکي یو هم هغه پیښې چې د ظهور د نشانو لپاره بیان سوي دي دي یا نه. البته په ځینو روایاتو کې د سپین مرګ رامنځته کېدو ته د ظهور د نښو نشانو په توګه اشاره سوې ده. من جمله سلیمان بن خالد وایي له امام جعفر صادق علیه السلام نه مې واورېدل چې وی فرمایل د قایم علیه السلام له پاسون نه مخکې به دوه قسمه مرګ او مړینې رامنځته سي، سور مرګ او سپین مرګ، تر دې چې له هر اوو کسانو به پنځه تنه مري. سور مرګ به په توري سره او سپین مرګ به په تاون سره وي. په دې سره په پرېکنده توګه نسي ویل کېدای چې کرونا بیماری هماغه بیماری ده چې ټاکل سوې ده د زمانې د امام علیه السلام په ظهور سره تمامه سي. نن په ایران او نړۍ کې له دغې ښکارندې سره مخامخ یو او کېدای سي په نورو دورانونو کې هم په نړۍ کې دا ډول بیماری راپیدا سي او زیات سر تاوانونه رامنځته کړي. پاینیال کې شاغلی سروستانی باور دی چې کرونا په نړۍ باندې د غور وړ اثرات لري او وایي دغه بیماری په نړۍ کې یو لړ مهمې پیښې رامنځته کړې دي. لومړی دا چې له هغه لویدیځ تمدن او په نړۍ باندې له واکمن تمدن څخه یو ناامید او مایوسي راپیدا سوه چې خپل مکتب یې د نړۍ ختمونکي مکتب باله. په دغه تمدن او د کرونا وایرس په شان له ډیرو وړو پیښو سره د مقابلې لپاره د دغه تمدن په اوزارونو او وسایلو یو ډول ناباوري پیدا سوه. همدارنګه په مختلفو اړخونو کې د دغه تمدن کمزوري او بیوسي او په مختلفو اقتصادي، ټولنیز او سیاسي و غیره برخو کې د دغه تمدن ماتیدنه په ډاګه وشوده. نن دنیا په شد ډول د دغه حقیقت کتونګه ده چې څه ډول یوه بیماری او وایرس ټول اجتماعي نظم او انضباط ګډوډوي او تش په نامه متمدنې ټولنې چې په دنیا د احسان اړولو کوشش کاوه په داسې حالت کې راغلی دی چې د هیواد خلک یې په یو بل یرغلونه کوي. شاغلی سروستانی زیاتوی کله چې صهیونیستانو مسیحیانو ځانونه د خدای غوره کړي شوي بندگان معرفي کړل او له مسیحي عقایدو څخه یې د خپلو سلطلتونکو غوښتنو په ګټه استفاده وکړه، لکه بوش د 2003 کال په درشل کې په غولونکو شعارونو او نارو سره وویل امریکا بلل سوې چې د ازادۍ یو الهي نعمت دی د ټولې نړۍ د ټولو مخلوقاتو په برخه کړي. او بل وخت لسپینی معنی سره وابسته نظر یې پرداس فوکویاما په اطمینان او غرور سره اعلان کوي چې لیبرال دیموکراسي د انسان د ژوند تر ټولو آخري کامیابي ده او په همدې وجه موږ د تاریخ د خاتمې په دور کې شتون لرو او له لیبرال دیموکراسۍ نه پس به بله غوره نسخه رامنځته نشي. د نړۍ د ستراتیژیو، پالیسیو او پروګرامونو خاتم همدغه لیبرال دیموکراسي ده، خو نن د دغې ستراتیژۍ او پالیسۍ ماتې په بشپړه توګه په ډاګه شوه او په اقتصادي، ثقافتي، اجتماعي او سیاسي اړخونو کې د لیبرال دیموکراسۍ کمزوري ټولې دنیا ته څرګنده سوې ده. کرونا وښودله چې دغه تمدن د زیاتې شور او غوغا باوجود څه بنیاد او اساس نه لري او سخت زیانمنېدونکی او ماتېدونکی دی او اعتماد پر نه شي کېدی. په قطعي توګه به دا موضوع په نړۍ کې اثر وکړي او د لویدیځې تمدن په نه ماتې خوړو باور ختم سوی دی. د مستقبل سیرونکی او محقق حجت الاسلام اصفهانیان په دې باره کې وایي هغه څه چې کلونه کلونه مخکې د سوزان رایس او جورج دبلیو بوش په شان سیاستدانانو په باره کې خبرې کولې او لږه موده مخکې په اړه دونالډ ټرمپ خبرې کولې په حقیقت کې په دې زمانه کې یو حقیقي تفکر او نظریه ده، خو په یوې جالي او خودساخته استفادې سره ده. مطلب دا چې لویدیز د زمانې په دې مرحله کې په تیره بیا په وروستیو کلونو کې او بیا په خاصه توګه د ایران د اسلامي انقلاب له کامیابۍ له وخت نه پس وختونو کې د مختلف اوزارونو او وسایلو په استعمالولو سره غوښتې دي نړیوالو ته دا خبره په ذهن کې واچوي چې نن موږ د آخر الزمان په وروستۍ مرحله کې قرار لرو او د آخر الزمان د وروستۍ مرحلې مدیریت او د چلولو واک د لویدیز په لاس کې دی. لویدیځې نړۍ د اپوکلیپسی یا پیشین کوونکي نظریه په بنیاد 2015، 2012، 2015 او 2000 کلونه د دنیا د ختمېدو په توګه بیان کړل او په دې لر کې یې د هالیوډ صنعت د دغه تفکر د خپرولو لپاره استعمال کړ. اوس چې تاسو ګورئ چې په لویدیز کې یوه پیښه رامنځته شي او یوه بیماری راڅرګندېږي، نو ناڅاپه په وحشتناک او ویرونکې توګه په سوپرمارکیټونو او لوی لوی سترونو باندې حملې کیږي. لوټل کیږي. د دې یو وجه دا ده چې لویدیز په رسنیو وسایلو سره په دې پوه سوي دي چې آخر الزمان له وحشت او ویرې ډک دی. کارپیژان دی او ماهرین په دې باور دي چې نن سبا د هغو کوششونو باوجود چې د نړۍ د یوې روښانه خاتمې د داغداره کولو او د اسلام د آخر الزمان له نظریې سره د دښمنۍ او مخالفت لپاره شوي دي، په دې دوران کې په ټوله دنیا کې دین او خدای پاک ته زیاته ګروهنه پیدا سوې ده، په دا ډول چې له داسې هیوادونو نه د بانکونو اوازونو اورېدای سي چې د دغو اوازونو په مرۍ غلي شوي وو. په قطعي توګه دا بحثونه او موضوعګانې به د راتلونکې دنیا فضا بدله کړي او نړۍ به له یوې خوا له موجوده تمدن څخه د ناامیدۍ لوري ته او له بل پلوه نویو معنوي او د انسان له وس او طاقت نه ورآخوا پیښو ته د امید او هیلې لوري لاره شي او کیدای سي له کرونا نه پس زموږ لپاره یو بل شان دنیا راڅرګنده سي، یوه داسې دنیا چې خاتمه یې د سلطګرو په قلمرو کې تیاره او ویرونکې نه ده. د دغه دنیا تر ټولو مهم خصوصیت په نړۍ کې د قوت او اقتدار او د حکومت د جوړښت بدلیدل دی. مهدوي حکومت به د توحیدي ټولنې او انسان دوباره تعریف وړاندې کوي، د چارو واک به د ټولنې د بېوزلو دلشویو مستضعفو او مظلومو طبقو لاسته راسي او حضرت امام مهدی علیه الصلوات والسلام به له تشدد نامنی او سرکشی نه یو پاکه دنیا جوړ کړي. د خدای ګران رسول صلی الله علیه وسلم او اهل بیت و امامان علیه السلام په روایتونو کې د امام مهدی علیه السلام حکومت د دنیا آخري حکومت بللی دی، لکه امام محمد باقر علیه السلام فرمایي دولتنا آخرت دول، ازمج اهل بیت حکومت به آخري حکومت وي. مهم ټکی دا دی چې په هر زمانه کې انسان د زمانې د امام علیه السلام ظهور ته آماده واوسي، ځکه چې ظهور په ناڅاپه ترسره کیږي چې کله د خدای پاک اراده وسي د روایتونو لمخې خدای به د حضرت امام مهدی علیه السلام د ظهور چاره پیوش پکې برابر کړي، لکه د پښتنو د سر تاج او عرفانی او ادبی شخصیت حضرت حمزه بابا رحمت الله علیه وای: بیرنگ بهار دی وچ د زړه ګل زهر دی، ای د رسالت امام تا ته انتظار دی. او په زیارت علی حسن کې لولو: سلام دی وی په هغه چې په ځمکه د خدای پاک حجت دی، سلام دی وی په هغه چې په ټولو عالمینو د خدای پاک د عدل، علم او حکمت د بیرغ رپونکی دی، سلام دی وی په هغه چې د الهی آیتونو تلاوت کوونکی او ټولو انسانانو د زړه آرزو او آرمان دی. ایزانو د آخر الزمان او کورونا د خبرونې وخت پم دې ځکه پای ته ورسید. تر بلې خبرونې مو په پاک لاس پارو. خوشاله او سوکاله اوسئ.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خپرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.